په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. ازادي راډیو خبرونې اوري. د خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې بشپړه معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤل وایي چې په 28 ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د دغه کمپاین په ترڅ کې تر 5 کلونو ښکته 12 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي.
پنج ولایت حوزه شمال و ولایت اوروزګان، در این ولایت ها
در شمالی حوزه په 5 ولایتونو او اوروزګان کې و اونۍ وروسته کمپاین پیلیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلې دي. د ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړي دي. که څه هم ښاغلي حجیر ونه ویل دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي وو، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډېره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته راوړل کېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لوی هوایي ډګرونو وروسته تر هغه د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایه د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبې دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د موسکو پر فضا د اوکراین یوه بی پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي پېښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې دا څو انځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمني ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تیره اونۍ د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمني چې 6 میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران ته لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 5 امریکایي زندانیانو د آزادېدو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمني آزاد او قطر ته لیږدول کېږي. د هلری په نوم طوفان چې شدید ورښت ورسره یو ځای دی پرون یک شنبه د مکسیکو بای کالیفورنیا ایالت ته ورسید. اټکل کېږي چې د دې طوفان او بې ساري باران له کبله ویجاړوونکي سیلونه راشي. راپورونه وایي تر اوسه پورې په مکسیکو کې د سیلونو د راوتلو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې د مکسیکو په واټونو کې د څپان د سیلونو تصویرونه ښکاري. د مکسیکو د بای کالیفورنیا والی وایي پرون د دغه طوفان له ورنږدې کېدو سره هم مهاله بیړنۍ حالت اعلان کړ. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د 20 کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د هغه زوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې و اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر تر څنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه شوې ده. په دې اړه مو د چارو د یو کتونکي نظر هم اخیستی. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي. وایي اکثره سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
موږ لاره دومره خراب ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښتي په د لس ساعته کې نوسره رسولي.
د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي هم شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي.
لسره پارکې دي او دیشانه اړه دي به پنځه څلور صبر خېلو کې دي شل سروځي
خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو په افغانستان کې په تیر دوه کلونو کې مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژل کېدو پر مسلې څرخه
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازده خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندل چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کمه ده. هغه دا خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټویټر لیکلی او ټینګار کړی چې ایران ته د هلمند له سینده د حق په یاد او بو حق په منظم ډول ورکل شي. د تیر ریاکشن به پورس په افغانستان کې د ایران سفیر خبر ورکړی چې د دوی یو پلاوی ورسته وکړي هلمند په سیند کې او بو د کچې معلومولو لپاره د هراود د زګه څخه لیدنه ترسره کړې ده. جزئیات یې د امید زهیر مل راپور کوي.
د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچا کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شوی او کارپوهانو د مشاهدې لمخې چې دهراوت دستګاه لیدلې او اندازه کړې د یو زر سلور سوا دوه کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال اوبیس کال په پرتله کمه راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوي لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبته نښه بللې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له دهراوت دستګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلې. له 1950 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لاسلیک کړی چې پر بنسټ یې هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروسته کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پرېښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په جواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان باندې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
په همدې موضوع کې تمکیه و واموریدل چې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو منلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کمه ده. د هغه موضوع و چې افغان چارواکو د طالبانو چارواکو او ځینې نورو کارپوهانو تل پرې ټینګار کاوه چې اوس هغه پخوانی وخت نه دی. په افغانستان کې ورښتونه کم دي او د اوبو اندازه هم کمه شوې ده. خو له دې مخکې ایراني چارواکو په تیره د ایران د انرژي وزیر ویلي چې هیواد به په هلمند سیند کې د اوبو او بخور له حق څخه یو ګام هم په شا نشي. د ته ورته څرګندونه د ایران د ولسمشر په ګډون ځینو نورو چارواکو هم کړې وي. خو د طالبانو حکومت چارواکو تل ویلي چې د هلمند سیند اوبو کې د ایران د اوبو خور په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1350 کال موافقې ته ژمن دي. په دې اړه زما همکار احمد تکل چې موده مخکې د اوبو د حقوقي چارو له متخصص نظیم سمون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه لانجه ولې نه هواریږي.
ایران سره دی چې پیږي چې سکال او تیر کال د سخت وچکالۍ له امله په هلمند کې اوبه نه وي، خو بیا هم دوی هغه د فشار ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکوي او په دې ډول غواړي چې افغان لوري ملامت کړي. په داسې حال کې چې موږ تاسو خپلې دي شاهدان یو چې سکال او تیر کال حتی دومره اوبه نه وي چې دلتا تر خپل د نیمروز خلکو ته اوبه ورسي. یعنی که تاسو د اوس د زرنج او د کونګ او چخانسور ولسوالیو خلکو نه پوښتنه وکړي هلته هغوی ته اوبه نه دي رسیدلي او د هغوی فصلونه د اوبو د نشتون له وجې وسوځېدل. نو په دغه صورت کې چې اوبه نه په هلمند کې یا د اوبو مقدار دومره کمی چې لکه جکینه تر دلتا یعنی سرحد پورې نه رسیږي، نو دا خو مونږ دې ته یو طبیعي آفت ویلی شو، یعنی فورس مژور حالات ویلی شو، چې په دې صورت کې بیا په معاهده کې دا وضعیت پیشبینی سوی ده. نو د فورس مژور په صورت کې یا د غیر مترقبه حالاتو په صورت کې افغانستان مکلف نه ده چې ایران ته حق به ورکړي. او که په راتلونکي کال کې چیرې ورښتونه زیات وسول، بیا نو په هغه صورت کې ممکن ایران ادعا وکړي چې دوی ته باید دوی حق به وسپارل سي.
اوس خو دوبی دی او که وچکالی ته هم پام وکړو، نو ولې په داسې یو وخت کې ایران دا موضوع را برسیره کوي؟
په دې کې خو شک نشته چې ایرانیان په دې باندې پوهیږي چې وچکالی ده او په هلمند سیند کې اوبه هغومره نه دي چې دوی ته د حقابه ورکړل سي. خو ولې د دوی هغه ډیپلوماسي د اوبو سیاست هم داسې ده چې تل یې معترض پاتې سوي دي. نو که تاسو دا اوس هم د چاینیما په نوم هغه څلور لوی زیرمې چې په سیستان کې دي او د هلمند د اوبو نه خړوبیږي، سیند نه خړوبیږي، که تاسو چاینیما دا اوس د سټلایټ له لارې وګورئ، نو هلته عملاً اوبه شته، یعنی میلیونونه متر مکعب اوبه تاسو هلته پیدا کولی شئ. نو که چیرې ایران ادعا کوي چې د افغانستان لخوا ورته اوبه نه دي پرېښودل شوي، نو دغه د چاینیما اوبه له کومه شوي؟ طبیعي خبره ده چې که اوبه په هلمند سیند کې جریان ولري نو دوی ته ځي، یعنی موږ هلته داسې کوم بل مصرف هم نه لرو که ووایو چې اوبه لاندې هلمند یا کمال خان ته رسیږي او هلته ایران ته نه پرېښودل کیږي. خو که تاسو همدا اوس وګورئ، کمال خان هم خالي ده لکه مخکې مې چې ویلې. نو په دغسې وضعیت کې ایرانیان ښه پوهیږي چې اوبه نشته، خو دوی بیا هم هغه د ملامتۍ لوبه جاري ساتلې او غواړي په دې ډول افغانستان تر فشار لاندې راولي، تر څو هغه وضعیت چې دوی په تېر نیمه پیړۍ کې دوی هغه باندې یعنی اضافه مصرف اضافي اوبه دي هغه باندې مخته شوي، غواړي دغه وضعیت همداسې وساتي.
طالبان او ایران ظاهرا ښکاري چې ډېر ښه اړیکې سره لري. د هلمند سیند د اوبو لانجه دایمي حل لري؟
دا لانجه بالکل د حل لاره لري او د حل لاره یې هغه د 1950 کال تړون ته مراجعه ده. متاسفانه ایران هغه مسایل چې هغه تخنیکی ماهیت لري او هغه د دې په ځای چې د کمیسارانو په غونډه کې په هغه باندې بحث وشي، هغه مطبوعاتي کوي او په یو ډول مطبوعاتي جنګ یې په لاره اچولی. نو دغه مسله چې ایران ادا کوي دوی ته اوبه نه رسیږي او افغانستان وایي چې د وچکالۍ له وجې دوی ته اوبه نه رسیږي، دا خپله کس مثلا د تړون څلورمې مادې ته مراجعه وشي، داسې یو وضعیت پیشبیني کوي، هلته یې حل لارې ورته پیشبیني کړې دي. نو ښه لاره دا ده چې د 1950 کال تړون ته مراجعه وشي او دغه تړون په بشپړ ډول تطبیق شي. متاسفانه دغه تړون چې 50 کاله کېږي، د دې بشپړ تطبیق ته تر اوسه پورې زمینه نه ده مساعده.
د اوبو د حقوق چارو متخصص نظیم سمونو چې دی ایران د اوبو خور د حق د ادعا او په اړه چې په دې وروستیو کې پرله پسې مطرح کړی دی، په دې باب نظر را سره شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نو سمي وانه والا موجود دی اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له خپل پاو سره د هالند او ډنمارک د پوزي مرسته هر کلهي کړي، دغه دوړو هیوادونو ژمنه کړې چې کیفته به د روسي ضد جګړې لپاره لزګونه جنگي جت الوتکې ورکوي. روسي بیا پر دغه پوزي مرسته نیوکه کړې او ویل دي چې د جګړې اور به لا اور سره تازه شي. تفصیل له اسد الله الدین نورو.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زيلنسکي ویلي ډنمارک اوکراین ته د 19 پر مخللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 24 F-14 جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 24 F-14 الوتکو د چمتووالي خبره کړي، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د F-14 جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنې ته ځواب وایي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکراین پیاوړی او هوایی مدافعي سیستم لا خوندي کړي. زيلنسکي د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي که اوکراین بریالی نشي، د روسیې ټول ګاونډي هیوادونه تر ګواښ لاندې دي. پر اوکراین د روسیې د ناماجای ارغل دادې نږدې 13 میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیانو او دغه راز عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکراین سربیره په روسیا کې هم د دغه جګړې اغیزې کله ناکله ښکاري او همدانن دوشنبه هم د مسکو دوه لویو هوایي ډګرونو د لاند وخت لپاره د الوتکو ناسته او پرواز ځنډولی و. دغو هوایي ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وځنډوه چې د روسیې دفاع وزارت وویل د مسکو پر فضای د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. له تیرو څو اونیو راهیسې دا څویم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د اوکراین د بې پیلوټه الوتکو له ویرې د لنډ وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناټو غړي هیوادونه دي د اګست په شلمه په یوه ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی به له شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل F-14 الوتکې اوکراین ته ورکړي او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیځ د هغه ائتلاف غړي دي چې په خپله خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نوره هم توجه نه کړي او اوکراین ته به له جګړې پرته نور غوراوي سخت کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ورکه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو لومړی به مللې بشیر ته غوښتل چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده: طالبان د لوی کانال للارې د افغانستان وچو سیمو ته اوبه رسول غواړي. د مقاله په سر کې ولو کله چې دوه کاله وروسته د قوشتېپې کانال بشپړ سي 15,500 هکتاره دشتې خړوبولای سي او په اغیزناکه توګه د افغانستان د کرنې وړ مځکو درېمې برخې ته وده ورکولای سي. ورستلولو چې د دې کانال پروژه په لومړي سر کې د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1970 لسیزه کې طرح شوې او په 2021 کال کې د ورستي ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ کار پیل شو. کله چې د 2021 کال په اگست کې طالبانو واک ترلاسه کړ، د مقالې په وینا دوی دا پروژه په میراث کې ترلاسه کړ او په چټکۍ سره د جوړولو لپاره شاوخوا 1,000,000 ډالر تصویب کړل چې د افغانستان د کلنی مالیه د عاید شاوخوا 1/4 برخه جوړوي. په مقاله کې راغلي چې شاوخوا 16,000 کارګران اوس شپه او ورځ د کانال کیندلو او د درنو باروړونکو لاریو په واسطه د 1,000 متر اوږدې کندې جوړولو لپاره کار کوي. د مقالې د لیکوال په باور طالب مشران په دې کانال په کار چټکولو سره غواړي خپل ښه تصویر نړۍ ته وړاندې کړي، خو مقالې د بهرنیو افغان کارپوهانو له قوله لیکلي چې افغانستان نه یوازې د دومره لوی کانال په جوړولو کې بلکې په فعالولو کې هم له ننګونو سره مخامخ دی. ورسته راغلي چې د لګښتونو کمولو په خاطر د کانال بستر په سیمنټو نه دی تړل شوی او په ځینو برخو کې ترمځکه لاندې اوبه وار د مخه له کانال ته ورکړی شوي او د مځکو لپاره تازه اوبه یې ککړې کړي دي. په مقاله کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویند عبدالقهار بلخي هغو خبرو ته هم اشاره سوي چې منلې ده چې د کانال د مدیریت او بود لانجې په برخه کې د طالبانو د وړتیا په اړه پوښتنېسته، خو د ویلي چې دا ستونزې به حل سي. میل آنلاین خبرونه د یو افغان پناهغښتونکو په اړه لیکلي چې پر یوې 12 کلنې البانیایي پناهغښتونکې نجلۍ په برتانیا کې دوه وارې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه په هغه ودانۍ کې رامنځته شوې چې د بیلابیلو هیوادونو پناهغښتونکو پکښې اوسي. دا کس چې نوم یې سخیداد احدی یاد سوی د مقالې په وینا 15 کلن دی او محکمې ته یې ویلي چې پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری یوازې یو وار کړی دی. د ادعا کړې چې د دینجلې له د سره خوښه وو او د فکر کاوه چې دانجلې 19 کلنه ده، خو په مقاله کې راغلي کله چې احدی پر انجلې جنسي تیری وکړ هغه د ودانۍ ساتونکو ته ویل پولیس خبر سول او احدی ونیول او محاکمه سو. په مقاله کې د انجلې د مور له قوله راغلي چې له دې پیښې وروسته د دوی ژوند تباه سو. سخیداد احدی باید لږ تر لږ 8 کاله په زندان کې تیر کړي او ټول عمر به نوم د جنسي تیری کوونکي په لیست کې شامل وي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالۍ ته د غزېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي اکثره ولسوالۍ ته غزېدلي سړکونه خام دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي د لارو د زیات خرابوالي له وجې اکثره وخت ناروغان د لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. او زیاته برخه کنداو کپر ده. دی ولسوالی ته دا غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر سوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. دا یادې ولسوالی یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه شي پخه شي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارو نه.
موږ لاره دومره خرابه ده چې معنی لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي په د لس ساعته کې نه سو رسولی، بار د مریض وفات وکړي ګسره کې.
د سنګین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرته هغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه اوسي مندوونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لاره مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډېر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلي دي وروره د تیر جنګو کې.
دغه دیوه پیره دغه روغ نه دی موټر رسېدلی، موږ توانیا کګر سره د خپل بچانو دغه لاره ګټي روزانه را پیدا کړي.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلی دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونه پکښې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولی دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق یوازې هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونې وړ ده چې دا یوازې د سنګین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتې دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي ولسوالیو ته غځېدلې سړکونه ډېر خراب دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي بیا شکایت کوي چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کېږي. یو شمېر دغو موټر چلوونکو د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال ته ویلي چې په بېلابېلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم چې د دوی په وینا کوم قانوني حیثیت نه لري چارواکي ورڅخه ډېرې پیسې اخلي.
لسرانه پارکې دي او دیشانه اډه دي د 500 برخېلو کې دي شل سروجي.
دا غد سنیران بنوم دی او تند چې د تورخم جلال آباد پر لاره موټر چلوي. د دې لارې موټر چلوونکي وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسؤولو چارواکو ته یې په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولې. سو تنه موټر چلوونکي وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او 10 روپۍ چې د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم چې دا چې دی د قمندانې عریضې هم کړي دي. دا قمندانې دی، دا د ولایت، دا ټول امر، دا د یو ځای.
خو دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه اخلي، نه پرچه شته، نه د شپې تاجي په نامه پرچه شته. سر چې راشي 10 روپۍ به ورکې، بیګا چودري کې 10 روپۍ به بیا ورکې.
دلته چې راشي پرچو ته پرچه استاله نه درکې، تا نه تختي پټېږي در نه، و دا د ترانسپورټ سره مربوط دی.
دا ډي قراردادي قاري سلیم هم مني چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي، خو دا پوښتنه نه ځوابوي چې د کومو اصولو له مخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چې ارزه کې ودرېد د شپې یو چوکیداری د اغې نه خامخه 500 روپۍ داخلي چوکیداری یو ته جهید ګرم قیمت اخلاص کړه خبرې وګنور نه زیتو اما خبره مرته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونیوه هغه به ورته ځای برابر و، هماغه یو په د پارکینګ روپۍ او دارنګې دغه د قرارداد روپۍ به یو ځای جمع کړي نو مشکل به نه و، هغه به یې اخیستې. اوس چونکې اډې د امارت سره د دولت سره یو ځای شوي دي، دولت د ځان سره یو ځای کړي دي، هغه ازدحام هم کم شوی دی انشاءالله.
خو موټر چلوونکي وایي چې څه موده وړاندې د همدې ستونزې د حل په موخه یو ورځ کاربندیز هم کړی و او مسولین ورته ډاډ ورکړی و چې ستونزې ته به یې اللارې ولټوي، خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
افغان مشهور ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د اور پیک ناروغۍ له امله د شاوخوا 70 کلونو په عمر مړ شو. د هغه زوی عبدالله خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړه چې پلار یې له تېرې اونۍ راهیسې د پښو له درده کړېده چې تېره شپه یې د کابل په یوه روغتون کې سا ورکړه. د عبدالله احمد خاکسار همکاران د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما لپاره لوی ضیاع بولي.
گل محمد جان رفت یا پس که هر کس نمی روزگار زندگی خود خلق کرد، ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی است. یه را شکر تو نمی
دا غد نور ده تل پار خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چه دا افغانستان دا تیاتر او سینمای و مشهوره او پیگندل شوی چیره و نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل:
استاد الله وبخې، تقریبا یوه اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړ و ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپل عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایع بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پېړۍ ډېر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور یې نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او د ریکارډنګ په جریان کې کاوه، واقعا د ټولو لپاره
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د بادغیس ولایت غورماش د ولسوالۍ خبره کوم. د غزمور سړک چې شروع سو دا ولې بیرته لغول سو؟ دغه باید فعال سي. دغه سړک موږ ډیر گرفتار یو. دغه ولسوالۍ څو ولسوالۍ دی؟ بالا مرغاب ولسوالۍ، غورماش ولسوالۍ. دغه د ډیرو تکلیفونو سره مخ دی. باید دغه سړک شروع سي. دغه خبره باید تر رسنیو پورې ورسول سي. موږ مشکلاتونه ډیر د دغه سړک سره حل کیږي چې دا سړک الغا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی راڈیو ٹولو کر قوم کے اور السلام علیکم. گلاب خان اکمل دی پکتیکا ولایت وائس پاور سوالی دی پتنی دی کریم وختنه مدا وکړه د مو پیغام چیرې نشر سي. دغه دی واځ خاطر وی وړ مو د ټلیفوني خادي ډیر وخت منزور دي. د وزارت لخوا مکمل کار خلاص ده. دلته ولاکې سیاست کې څه ستونزې ده او کوم شرکت کې ده؟ د سرادی ولسوالۍ دی غرنی ساحې دی مجاهدین هم غټ ستونزې دي. د عوام هم ستونزې ده. که دا د مو پیغام نشر سي او مشران یې واري او دې ته یو جدي پاملرنه وکړي نو به ډېره مهرباني به وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې په تیرو دوه کلونو کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو له وژل کېدو مسلې ته ځانګړې شوې. خو په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا په امریکا د خبرونو لنډیز ده. نن د افغانستان په تویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولو د لمنځوړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسول کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه کمپاین په ترڅ کې تر 15 کلونو ښکته یولس میلیونو ماشومانو ته د واکسین څاڅکې ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته د واکسین دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیت غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارل. د دې ادارې ویان جاوید حجیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیت غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ضبط کړی دی. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیت غوړو د استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د موسکو دوه لویو هوایي ډګرونو وروسته تر هغې د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د موسکو پر فضایي د اوکراین یوه بې پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبې دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. په دې وروستیو کې دا څوهم ځل دی چې د موسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبی کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ ایران ته انتقال او مبادلې په هدف تیرونه د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمنۍ چې شپږ میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی ولري. ایران او متحده ایالاتو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو د آزادۍ دوه په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمنۍ آزاد او قطر ته لیږدول کیږي. او مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش په دیو شاوخوا بیا کلونو په عمر په کابل کې مړ شو. د غزوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلار یې یوه اونۍ وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن سهار وختي په حق ورسید.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د چکرې نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي چې په تیرو دوه کلونو کې لږ تر لږه 8 مرسته کوونکي په افغانستان کې وژل شوی دي. دغه کسانو کې تر ډیره واکسیناتوران او ماین پاکان شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیال اندرس د بشرپالنې د نړیوال ورځې په اړه خپل پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت نازک او لړمنو کسانو سره د مرستو سرچینې هم په کمیدو دي. وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته مرسته کوونکو ته تر ټولو بد ورځ د 14 هجری لمریز کال د کپ څلورمه نیټه وه. په دې ورځ په کندوز کې په بیلابیلو پیښو کې و واکسیناتوران وژل شول چې څلور ښځې هم پکې وې. ننګرهار کې هم واکسیناتوران له ورته خونړیو بریدونو سره مخامخ شول. پوښتنې دا دي چې څوک د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نښه کوي. ولس د خیریه کارکونکو په خوندیتوب کې څه رول لوبولی شي او حکومت ته څه کول پکار دي؟ د خیریه بنسټونو د کارکونکو په نخښه کول د خیر ښېګڼې چارې څومره متاثره کوي؟ په همدې تړاو په دې اونیز بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ مشر او د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد نجیب الله آزاد. موږ هڅه وکړه چې په دې پروګرام کې ځان سره د خیر ښېګڼې کارکونکو هم ولرو، خو لږ تر لږه د دو ادارو کارکونکو ویل چې دا موضوع یو څه سیاسي اړخ لري او دوی نه غواړي چې په دې اړه خبرې وکړي. ورزو خپلو میلمنو ته لومړی هم سیدی صاحب خبرونه ته خراغلی، ستاسو په نظر کومې ډلې دي چې په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکونکي په نخښه کې په ځانګړې توګه د واکسیناتورانو پیښې موږ تاسو درلودې او د ماین پاکانو؟ سیدی صاحب زموږ کار لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو درمرما او اوریدونکو ته وړاندې کوم دې موضوع د تحقیق لپاره د مشخصې دوستي د انډیویډوال دوستي د نړیوالو پرته مسؤلانه برخورد سخت دی، اما په تحلیلي بحث کې من ویل شو چې دا کېدلی شي هم د غلو او د راغلو مالی علاقه مندی وي، او په دې څنګ کې مطمئنا د افراطي ډلو د غلطې پوهې پر بنیاد او مطمئنا د موجوده حاکمیت د بې کفایتۍ سند وي. متاسفانه دا واقعیتونه وجود لري، څوک ترې نه منکرېدلی نشي، سبب دې چې د ډېرو داسې حقایقو نه موجوده حاکمیت په افغانستان کې منکرېږي. اما دا هغه واقعیتونه دي چې د دې نه منکرېدل دران کار دی او دا د سخت تعصب واخله. تا چې ملت د څومره په دې برخه کې سه ولړل شي دا اوږده پروسه ده، تنویری پروسه ده. مطمئنا ملت به دومره صحیحونکی رول ونشي ولولوبولی، هماغسې چې په نورو مواردو کې صحیحونکی رول نه دی ورکړ شوی. اما تر یو حده پورې کېدلی شي د دې په ساتنه کې په یو نوه دا انواع موثره شي، اما اسلامي برخورد د دې په ساتلو کې د موجوده حکومت ته غاړه دی چې متاسفانه په دې کې د نورو په کارونو په سن کې پاتې راغلی.
او کور ودان سید صاحب وروسته به په دې تم شو چې ولس له دیني پلوه څه وجبه لري، خصوصا د واکسیناتورانو په محافظت کې او د ماین پاکانو په محافظت کې. البته دا هغه کسان دي چې په مستقیم ډول د خلکو ژوند ژغوري. مثلا همدا د دوشنبه په ورځ هم چې موږ تاسو اوس خبرې کوو، په افغانستان کې پاتې وسته ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شوی دی. اما همدا واکسیناتوران دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر بریدونو لاندې راغلي. په هر حال وروسته به خبرې وکړو. آزاد صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر کومې ډلې په ځانګړې توګه په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي په نخښه کوي؟
سلامونه درنښت. لپه د مرغ په افغانستان کې د خیریه بنسټونو کارکوونکي وسته، بلکې په تیرو څلوېښتو کلونو کې تل په نښه شوي دي، او هغه کسان یا هغه ډلې چې دوی په نښه کړي دي تل هماغه ډلې وي چې د وخت حکومتونو په وړاندې جنګېدلې دي، د وخت حکومتونو په وړاندې بغاوتونه کړي دي. دا چې دوی دا کار ولې کړی دی په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې، په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې، هغه ډلې طالبانو په شمول چې نن په قدرت کې دي چې د دولتونو په وړاندې جنګېدلې دي، هغه همیشه د سیمې د قدرتونو له خوا یا د هغه استخباراتي قدرتونو له خوا د نیابتي ډلو په شکل تمویل شوي دي او جنګول شوي دي. دوه درې بوده لري. لومړی خو دا چې دا ډلې همیشه په دې باور دي چې کله چې دوی د نورو هیوادونو استخباراتي کړیو له خوا تمویلیږي، تجهیزیږي، دوی په دې باور دي چې دغه نړیوال بنسټونه یا خیریه بنسټونه چې هلته فعالیت کوي په شری مرستې رسوي، که واکسیناتوران وي، که مثلا مای پاکان وي، که په نورو برخو کې د انسانانو د ژغورنې هڅه کوي. دوی په دې باور دي چې دا به ګواکې دغه نړیوالې موسسې چې دي، دا به خپله استخباراتي موسسې دي، یا دغه خلک استخباراتي اړیکې لري، او د دوی لپاره به دا خطر وي، او دغه ایدیالوژي دوی ته ورکول شوې ده. او دوم بحث دا دی کله چې دغه څه وګړه او بلمرغه داسې بدمرغه جګړه کوي او یو وات کی وی اغلته هغه دلې چې د سیمې قدرتونه لکه افغانستان په څنګه متاسفانه ده، پاکستان یې هم په څیر هیوادونه، هغه چې هغه دلې تمویلوي، نو هغه همیشه به دا هڅه کوي چې د ټولو هغه پرمختګونو مخه هم ونیسي چې هغه د هغه هیواد او د هیواد وګړو ته ګټه رسوي. د بیلګې په توګه کله چې د پولیو د واکسیناتورون بحث راځي، نو پولیو د یو ملت، د یو قوم راتلونکی نسل دغه بدمرغې ناروغۍ ژغوري. ماین پاکان همدغسې له هغه ماینونه خلک ژغوري چې هلته خلک په نښه کېږي، نو بیا هلته د مرګ ژوبلې دا ویره له منځه ځي. همدارنګه په نورو برخو کې په نور صحي برخو کې به ځانګړې توګه، نو د یو د مخنیوي دپاره کله چې دغسې ډلې ته په ذهني پیچکاري کېږي چې دغه واکسیناتوران یا مثلا دغه د نورې خیریه موسسې غړي چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي، دا تاسو په نښه کوي، یا ستاسو معلومات خلکو ته ورکوي، یا ستاسو معلومات دښمنانو ته ورکوي، په بیلابیل ډول د ذهنیت سازي کېږي. نو هغه دا خلک په نښه کوي تر څو د له بده مرغه دغه دا هېواد او دا وګړي همدغسې.
بله، آزاد صاحب، څه فکر کوي اوس دغه ډلې څومره فعال دي په افغانستان کې؟ اوس چې مثلا طالبان په واک کې دي، تر ډېره مثلا په خوا طالبانو د حکومت په وړاندې جګړه کوله، اما اوس د حکومت په ضد جګړه ډېره محسوسه نه ده، اوس کومې کړي دغه افراطي ډلې په دې ذهنیت ستاسو په ټکو روزي چې دغه واکسیناتوران، ماین پاکان یا مثلا د خیر ښېګڼې نور کارکوونکي دوی مثلا د خلکو ضد کارونه کوي یا استخباراتي کارونه کوي، فکر کوي دغه استخباراتي ډلې اوس هم افراطي ډلې روزي د خیر ښېګڼې د کارکوونکو په ضد باندې اوس هم په افغانستان کې فعالیت کوي او کنه د افغانستان بهر دوی داسې منابع لري چې لامه غزا افغانان روزي او د افغانانو په وسیله د نورو کسانو په وسیله د خیر ښېګڼې کارکوونکو هدف ګرځي؟
ګورې په لوی انځور کې هو په بیلابیلو برخو کې همیشه دا پوښتنه رامنځته کېږي چې اوس طالبان په قدرت کې دي نو دا او ها کارونه نور څوک کوي. هغه په هره برخه کې طالبان په قدرت کې راتک یو ډله ده اوس چې قدرت نیولی په سر کې څو کسان دي یا مشران دي، هغه ممکن وغواړي چې دغه وضعیت ته د دې واکمني ادامه ومومي. اما په کوم ډول چې د خپل وسلوال یا د خپل جنګیالي روزلي دي په تیرو شلو پنځه ویشو دیشو کلونو کې څه ډول ذهنیت یې غوته ورکول شوی، په کومو کمپونو کې چې هغه روزول شوی دي او په کومه عقیده چې هغه روزول شوی دي، دا قدرت ته د رسیدو سره سم د یو عقیده نه ده بدله شوې، نه د یو عقیده بدلولی شي. په لاندې خطونو کې کلومیو دوه او درېم سطحه یا کچه باندې چې کوم طالبان دي، هغه نن هم په دې باور دي چې ستا ژیره د پر رقم نه وي ته کافر یې، که ستا تګ د پر رقم نه وي ته د وژلو مستحق یې. او دغه ډله چې د طالبانو دغه شمیر چې دی دا تر اویا او اتیاو فیصدو دی، ځکه هغه د لاندې کچې طالبان ټول همدغه دي. دا خو یو څو کسان پاس ناست دي چې هغه یو دوهم لیدلی دی، یو د طالبان امریکایان سره مذاکرات هم لیدلي، یو د پاکستاني جنرالانو سره په ډیرو مجهزو او ډیرو پرمختللو هوټلونو کې خواړم خوړل دي. اما لاندې کوم کسان په کوم باور روزل شوی دي، هغه نن هم په دې باور دي چې هغه باید په ځان پورې بم وتړي. نو یو خو خپله همدغه کسان دي، خپله طالبان دي، هغه بېله دې چې یو ته نن مستقیمه څوک قمانده ورکړي چې دغه د خیریه بنسټونو کارکوونکي باید په نښه شي. بېل دې چې یو ته دا وایي، یو ته شل کاله دا ویل شوي دي، نن یو ته دا وایي چې دا کار مه کوئ، دا د طالبان لپاره خورا ستونزمنه ده. او دوم برخه نورې ټولې هغه ډلې کله چې په یو هیواد کې واکمنی وجود لري، یو د طالبانو واکمنی چې دی اکوي، یو هغه تخنیکی او فنی دولتداری ده چې هغه د یو سیاسي ځختار له مخې رامنځته شي او هغه بیا د یو رامنځته کېدو تر څنګ ولس دې سره ودري. کله چې ولس یو نظام سمي ولر، هغه نظام د شګو کور دی. نو بیا کله چې دغه شګو کور رامنځته کېږي، ټولې هغه ډلې چې هغه دغه هیواد کې دغه هیواد په وړاندې او د نور په وړاندې اوس لازم نه ده چې طالب واکمن دی نو نور کسان دي د طالبانو په وړاندې نور ترهګر ډلې فعال کی. یوازې طالبانو په وړاندې نه، کله چې یو کور به دیواله وي، حتی د نور په وړاندې د فعالیت لپاره یو څوک پناهګاه ته اړتیا لري، نور ترهګر ډلې د نور هیوادونو د ګټو تحدید لپاره هم دلته فعالیت کوي. بیا هغه هم د دې لپاره چې دلته کچیر په افغانستان کې خیریه بنسټونه فعالیت وکړي، نو بیا هلته نور فعالیتونه پیلېږي، هلته تمدن راځي، هلته فرهنګ راځي، هلته د زده کړو مسایل راځي، هلته صحي مسایل راځي، هلته یو عادي ژوند پیلېږي. نو د عادي ژوند د مخنیوي لپاره کله چې هلته عادي ژوند پیل شي، نورې ډلې بیا هلته فعالیت نشي کولی، بیا هغه پناهګاه له لاسه ورکوي. نو طبیعي خبره ده چې ټولې دغه خیریه بنسټونه یا هر هغه څوک چې هغه د عادي فضا رامنځته کولو لپاره فعالیت وکړي، هغه په نښه کېږي. او هلته په افغانستان کې نن هلته چېږي هم نن هلته
د خبرو نه چور کزه راوخلم. داسې دی چې تاسو بیلابیل ډلې په دې موضوع کې ښکېلې وبللې او په ځانګړې توګه په سر کې هغه ډلې چې د افغانستان د پرمختګ دښمنان دي یا نه غواړي چې په افغانستان کې تمدن رامنځته شي، پرمختګ رامنځته شي، او په دې کې ستاسو په نظر افغانان او د طالبانو هغه پخوانی جنګیالي چې ستاسو په نظر اویا اتیا فیصد دي هغه شامل دي. راځي سید صاحب ته به دا بحث راځي کو چې له دنیا خام په دې باندې لږ خبري وکړي چې د هغو کسانو ساتنه په ولس څومره لازمی او واجب ده چې د ولس لاسنیوای کوي. مثلا دغه واکسیناتوران چې مخکې یاد شول نن هم په افغانستان کې کمپاین پایل شو. پاتې ولایتونو کې واکسیناتوران کوڅه په کوڅه کور په کور ګرځي، د خلکو دروازې ټکوي، ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکوي، اما بیا وکاس راجګیږي په مغه خپل افراطي روحیې سره دغه واکسیناتور وژنې چې موږ تاسو عملا پیښې هم ولیدلې چې په کندوز کې 1 نفر واکسیناتوران وژل شول او په ننګرهار کې هم 3 تنه واکسیناتوران چې ښځې هم پکې وي. څه کول په کار دي تر څو دغه ذهنیت بدل سي او د ولس دینی وجبه صد په دې برخه کې؟
مننه. د دې بحث مختلف اوږدمهاله او لنډمهاله کار کول په کار دي. ماته بل څه نه پاتې کېږي غیر د دې نه چې د همدغو خبرو چې جناب آزاد صاحب ویلي مشخص مثالونه وړاندې کړم. د مثال په توګه کله چې په افغانستان کې د ملل متحد او د یوناما د کار په مقابل کې موانع جوړیږي، متصل په جلال آباد کې د یوناما د کارکونکو له خولې د پاکستانی اړخ وړاندیز یوناما ته کېږي که چېرته په افغانستان کې تاسو د دې فعالیتونو امکانات تاسو ته محدود دي، موږ تاسو ته پوره امکانات درکړو. دا کارمند وایي چې د جلال آباد نه تر کابل پورې راتلم، د دې د سیسې نه خبر شوم په تمام لار کې نه جوړېده. معنی یې دا ده چې یو اړخ د خبرو دا هم دی، بل اړخ د خبرو دا دی چې زمونږ تصور د طالبانو نه دی یو ګوند او دی یو حرکت، یو د منظم حرکت په توګه دی، در حال چې د طالبانو هغه لوړې برخې یعنی عمودي رهبري او افقي رهبري وسطي او لاندې بیا صفوف، چې هغه هلته د اسلامي په اصطلاح تاکیدات پر بنیاد باندې داسې برداشتونه کوي چې دا هغه په نتیجه کې عملا ضد اسلامي عمل کوي. هغه څوک چې د ټولنې د خدمت لپاره د اولاد د ټولنې لپاره کار کوي او د مثلا د واکسین بل تعبیر اخلي، هغه تر یو حده پورې چې ترکیب حرام دی، دا تعبیر اخلي. او مطمئنا یو ستر اړخ مالی اړخ دی چې دا هغه سره چې هغه موټر دی، دا هغه سره چې هغه کارمند دی، دا هغه سره چې هغه موبایل ټلیفون دی، دا سره چې لپټاپ دی، د دې د غنیمت نیولو پر بنیاد ورته یو ظاهري توجیه جوړي چې مطمئنا د بلې خوانه ماته مخکې ویډیو پرته ده چې غلطه د ښځو فعالین څنګه نیول کیږي، اما کله چې د طالبانو د بیان د خوانه پښتنه کیږي هغه ویډیو درو دي. نو زه دا ومنم چې هغه ویډیو راته مخکې پرته ده او که هغه دروغ ومنم چې دا شي نه منکري. په دې خاطر باندې دا تمام جوانب د قضیه په دې برخه کې تحصیل لري. یو مطمئنن د اسلامي د لحاظه هغه څوک چې د ټولنې خدمتګار معنی اجازه یې د اولاد د خدمت لپاره څوک کار کوي معنی اجازه دا حرام کار دی او د الله تعالی په زند مؤاخذه ور دی او انشاء الله چې مؤاخذه وشي. اما واقعیتونه دغه دي چې دی او زمونږ ټولنه د مشکلاتو سره مواجهه ده.
کور ودان آزاد صاحب، یو طرف ته په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی، ملګری ملتونه او نور نړیوال بنسټونه پرله پسې اندېښنې ښیي. همدا اوس هم ویل کېږي چې څه باندې 9 میلیونه افغانان په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته مثلا بشري بنسټونه د دغه ډول ګواښونو سره مخامخ کېږي. یو طرف ته مثلا د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لګېدلی چې دی هم یو څه د دغو بنسټونو کارونه پڅ کړي دي. بل لور ته مثلا منابع کم دي، پیسې کمې شوي دي. بل لور ته کارکوونکي په نخښه کېږي. همدا د ملګرو ملتونو تازه راپور ښیي چې 8 کسه د خیریه بنسټونو کارکوونکي په 2 کلونو کې وژل شوي چې تقریبا لوړ رقم دی. راتلونکي څنګه ګوري؟ فکر نه کوي چې د خیر ښېګڼې چارې به نورې هم متاثره کړي دا ډول پېښې؟
لپاره د مرغه په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکي کې به هم د ښېګڼې ټولې چارې فعالیتونه سخت متاثره کی، ځکه چې د طالبانو چې کوم دریز دی تر اوسه په تیرو 2 کلونو کې هغه د دې باعث سوی دی چې دغسې فعالیتونه مخ ونیول سي. د بېلګې په توګه کله چې هم د طالبانو له مشرانو څخه د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار په هکله پوښتنه سوې ده، زما سره په خبرونه کې چې کله د میلمانو په ځانګړې توګه د دوی ویان ته زبیلا مجاهد مېلمه یې څو څو وارې دغه توجیه کړی ده، څو څو وارې دا دلیل وړاندې کړی دی چې په تېرو 40 کلونو کې د خپل جنګیالو ته
څه ډول چې د ذهنیت ورکړه د یو ناڅاپه نشي کولای چې دغه کړنې وکړي، دغه څه ته اجازه ورکړي چې هغه د دننه په دې کې بغاوت راپورته کړي. دا په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې کله چې د خپلو جنګیالیو ته دا ویل وي چې مثلا د تعلیم مخه ونیسئ، مکاتب وسوځوئ، یو دا یو ناسم کار دی، حرام کار دی، دا د اسلام او د دین او د افغانیت خلاف کار دی. دا په دې معنا چې په تېرو شلو کلونو کې ټول هغه کارونه، ټول هغه څه چې طالبانو کړي دي، په هر نوم چې هر جنګ یې کړی دی، همدغسې درواغ ورته ویلي دي، خپل خلک یې همداسې غولولي دي. دا د ځان اعتراف دی، ستاسو د نورو رسنیو په آرشیف کې د دغه دلایل پراته دي چې د دوی د خپل هغه لوړ ټیټپوړي جنګیالیو د بغاوت د مخنیوي لپاره اوس مهال لپاره د مکاتب بند کړي. دا د دوی وینا ده. نو دا په دې معنا چې په ټولو مراحل په مسایلو کې همدغه خپل خلک په درواغو جنګولي دي، خلک یې غولولي دي، او د پردیو د اهدافو لپاره اوس چې څه ډول دوی واکمني کوي، د نجونو د مکاتبو دروازې بندې، د میرمنو د کار مخنیوی سوی دی، د نارینهوو په جامه کې، د هغو په کړو وړو کې، د هغو د کاري محیط کې، د دوی سخته مداخله ده په دولت کې، یا د دولت په وایي د طالب نه پرته بل هر هغه څوک چې په طالبي فکر نه وي هغه د کار اجازه نه لري. د نړۍ سره د کومې اړیکې چې دوی په خپل دلیل باندې ولاړ دي، هیڅ ډول انعطاف نشي. د نړیوالو ترهګرو سره د دې اړیکې ډېر ښکاره دي، هلته الزواری ورزل کېږي، هلته دوی پخپله د پاکستان او د ټي ټي پي تر منځ دوی منځګړیتوب کوي. دوی درې
آزاد صاحب کله په بشري مرستو باندې تم شو، اوس څه کول پکار دی چې افغانستان ته بشري مرستې راجلب شي، ځکه دا ګواښونه موجود دي، اړتیا ډېره ده.
دغه کړنې چې دي، دغه کړنې همدې ته راځم، دا د دې لامل سوی دي چې د یو د نړۍ ترمنځ فاصله ایجاد کړي. کله چې فاصله ایجاد کیږي، طبیعي خبره ده چې د نړیوالې ادارې، دغه مرستندوی ادارې چې دا ټولې نړیوالې ادارې دي، او دغه نړیوالې ادارې بیا شکره طالبان د دې سره دغه ډول فاصله ایجادوي، او خلکو باندې، خپلو خلکو باندې په دغه ډول ظلم او جبر کوي. دغه مخکې موارد چې ما یاد کړل، دې تر اصله دا مهم مواد دي، او دا د دې باعث شوي دي چې بیا به همدغه مرستندوی ادارې لکه اوس چې دوی خپلو فعالیتونو باندې له سره غور کوي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو څو ایجنسیو څو واره دا وویل، کله چې د ملګرو ملتونو ښځینه کارمندانې پیرو باندې بندیز ولګېدلې، نو هغو څو واره ولې خپل فعالیت باندې له سره غور کوي، او یا به له هېواده د باندې له کوم بل هېواده د همسایه هېواده باندې فعالیت وکړي. چې تر اوسه پورې ما خبره لا دقیقه سوې نه ده چې د خپل فعالیت په هماغه شکل چې دوی تر اوسه ادامه ورکوي که به خپل فعالیت یا ځنډوي یا به کموي. نو لهذا دغه د طالبانو کړو وړو ته په کتار د دې حکومتولۍ ته په کتو، د نړیوالو مرستندویو ادارو کارمندانو ته کوم تهدیدونه چې مخ دي، هغو ته په کتو، او همدارنګه د نړیوالو د سیګار راپور له مخې، کله هم چې د جمهوریت د نظام په هکله باندې راپورونه خپاره کړي دي، نو طالبانو ډېر هرکلی کړلی. نو دې په وړاندې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي، تازه په تازه سیګار راپور دا وایي چې بشری مرستې یا بشری ناورین د مخنیوي لپاره چې کومې نقدي کڅوړې افغانستان ته ځي، په ځانګړې توګه هغه څلوېښت میلیونه کڅوړې اونیزې کڅوړې چې افغانستان ته ځي، او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان بانک ته دا پیسې ځي، نو تر ډېره بریده دا د طالبانو تر واک لاندې ویشل کېږي یا استعمالېږي، چې ډېره برخه یې بېرته طالبانو ته ځي. دا سیګار راپور دی. دغه راپورونه د دې باعث شوي دي، او د دې باعث کېږي چې په راتلونکي کې هم د بشري مرستو افغانستان ته، البته د بشري مرستو هغه کومه لړۍ چې روانه ده، هغه به اغېزمنه شي، یا په منفي اغېز وکړي، او خلک به بدبختانه که اوس نوي شونه دي، دا شمېر د خدای نه کوي، لیکن وضعیت ته په کتو هغه تحقیقي بحث که وکړو او مشاهداتي بحث که وکړو، د تېرو دوو کلونو د طالبانو کړنو ته په کتو، دا ویره خورا ډېره ده چې دغه دا مرستې به خورا ډېرې هغسي منفي تاثیر پر وکړي، او خلک به د خلکو شمېر به د لوږې سره چې کوم خلک لاسته ګریوان دي، د هغو شمېر کې به خورا ډېر اضافه وای.
کور ودان آزاد صاحب، د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي، راځئ چې بحث سره راټول کړو. سیدي صاحب، له تاسو به اول واورو چې څه کول پکار دي اوس، خو دغه ستونزې ستا په افغانستان کې اړتیا هم ډیره د لکه څنګه چې ما مخکې ویل څه باندې 29 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دې کې فکر کوم 14 میلیونه داسې دي چې بشري اړتیا یې د اندېښنې وړ ده یا هم په بیړني حالت کې ده. دغه اندېښنې پرله پسې ښودل کېږي که څه هم طالبان بیا دغه شمېرې تر ډیره نه مني او وایي چې بشري وضعیت دومره چې نړیوالې ادارې یا ملګري ملتونه یادوي وایي ترنګله یا خراب نه ده. څه وشي چې همدې شرایطو ته په کتو د نړیوالو مرستې را جلب سي، طالبان کومې تګلارې اختیار کړي چې نړیوال افغانستان سره خپلې مرستې کمې نه کړي؟ ځکه ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې 3 لک کسانو ته مرستې درولې دي، هغه کسان چې په میاشتنی ډول مرستې ترلاسه کولې، او وایي چې که مرسته ورسره ونسي د کال تر اخره به ممکن همدې شمېر نورو کسانو ته هم مرستې ودروي، یعنی مرستې په کمېدو دي. څه وشي چې بیرته مرستې را جلب سي او د افغانانو لاسنیوی وسي؟
مننه. د مرستو کمېدل ثابته خبر ده چې د پاسه $1 میلیارډ چې باید د مجموعی نه نور هم شوي $1 میلیارډ کمېږي، چې د هغه په نتیجه کې همدا رقم چې تاسو ویلې دومره خلکو ته به مرسته ونشي رسېدلی. خبره دا ده چې هم د ټولنې په سطحه علما مخکښان د خپل رسالت د ادا دپاره باید کار وکړي، او دا هغه پرسن کې حاکمیت باید خپل رسالت ادا کړي. څنګه چې یو خلکو ته باید دروغ وویل شي، دروغ ولې؟ کله چې مجاهد نه پښتنه کیږي، هغه د فعال د مدني ټولنې وایي چې د مکاتب خلاص کړي، په لیاز د خدای مکاتب خلاص کړي، هغه ورته سر خوري او وایي چې مونږ باید منبر د حکومت نه جدا نکو، مونږه حکومت باید د منبر سره په تفاهم، یعنی په اصل کې چې نور منطق نه لري موافق دي. دې هم چې یو شمېرې چې تعلیم په مقابل کې درېدل، د پوهې په مقابل کې درېدل، یو سلسله تخلفات په مقابل کې درېدل، خو په ځای دي خو منبر ته باید خناف وکړي. یعنی دې سره د اسلام هغه برحق بودن او غیر برحق بودن مطرح نه دی. دې ته څنګه د حکومت ادامه مطرح ده چې یو سلسله چې په اصطلاح د دې جنګیالي د دې نوانوري په دې خاطر باندې دروغ نه ویل په کار دي، ملت غولول نه دي په کار. جبروتونه تیر شوي دي، دا جبروت په هم تیر شي، د حق دپاره کار کول په کار دي. او ته طالب یو شمېر مشران چې په حقایقو باندې پوهېږي او ته دې له هده پورې هغه منطق چې ورسره ویل شوی دی بیا توقف کړی. خو مونږ هم دې خو مخالف ناستو،
کور ودان صحیح دی صاحب، مننه او سلامت صحیح. آزاد صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه وشي چې افغانستان ته مرستې را جلب سي؟ د طالبانو تګلارو ته په کتو څه کول په کار دي پلان وخت؟
د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د بشري مرستو لړۍ باید په هیڅ عنوان ونه درېږي. له بده مرغه افغانان تر بل هر وخت په ډېر بد حالت کې دي. یعنی په تېرو 50 کلونو کې افغانانو ښه ورځ نه درېدلې، لیکن کوم بشري ناورین چې اوس افغانانو سره مخ دي، د دې ساری په تېر کې نه لیدل کېږي. نو د بشري مرستې باید نه یوازې شي دامه عمومي، بلکې اضافه شي. او د دې لپاره چې څه پکار دی، د افغانانو هغه لای شي کولای چې په نورو هېوادونو کې اوسي یا په ځانګړي توګه په غرب کې اوسي، د همدغه ادارو سره چې نړیوالې مرستندوی ادارې دي او بیا د بیلابیل هېوادونو څخه د مرستې راټولوي، او افغانستان ته د افغانستان د خلکو د ستونزو د حل لپاره د مرستې رسوي. د دوی سره باید خبرې وشي په متواتر ډول، او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي هم دا خلک چې دوی په مستقیم ډول وتوانېږي چې هلته مرستې ورسوي. دوم بحث دا دی چې په خپل هغه کسان چې هغه به وځل کسان یا ټول افغانان به وځل دي، هغه حالت داسې و زمينه مسايده کې چې په خپل سیمو کې یو ډول حد اقل هغه نسبی امنیت د خلکو لپاره رامنځته کوي. دغه به اصل چې ټول بحث به د طالب تور کوي، تر څو پرې چې طالب په واکمنه کې په طالب کې بدلون رامنځته کوي، هغه یوازې دغه بشري مسو بحث نه دی. کله چې په سیاسي لحاظ طالبان په ځان کې تغیر نه ولي، د نړۍ داخلي مشروعیت ترلاسه نه کوي، د نړۍ د نړۍ په شکل باندې رفتار ونه کی، نو دغه ستونزو حل ستونزمن نه ناممکن ښکاري. نو د ټولو هغه بحث د ټولو بحث نه چور دی چې طالب باید تغییر ومومي. تر څو طالب کې تغییر راشي، نو تر هغه پورې به په دغه سي مسایلو کې د پام وړ تغییرات ونه لیدل شي، بدبختانه.
ډیره ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. د ازادي راډیو اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکي او لیکوال صلاح الدین سیدی او د باور غورځنګ له مشر او د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد نه ډیره مننه.
شفق وزرت خيجم لا رنگ لپیدا کار